بود با سخنگوی استر محکمه در مورد دستگیری یک قاضی در ارتباط دست داشتن در یک حادثه تروریستی در کابل. در همین جا برنامه کنونی به پایان می رسد. برنامه بعدی ما به پروگرام عصر نو نسل نو که دیروز به طور مستقیم نشر شد اختصاص یافته است که پس از اخبار به نشر خواهد رسید. حال شنونده عزیز، تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت را از همکارم فرشته جلالزی می شنویم.
من الان نجیب عزیز. در ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي د سریلانکا په توګه په لوسي مورا ګرځېدلې. نن په پلس هاو زره فلسطینیان د خپل نوی مشر ټاکلو لپاره رای واچوي. د افریقا شمال او جنوب د سولې د یو مفقې د لاسیک په درشل کې دي او د امریکای پوځ په عراق کې وختای بمباري منلې چې لامل یې ګڼ کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي کوفی انان پرون د سریلانکا له ټولو 25 پلو ساحلي سیمو څخه لیدنه وکړه. د راپورونو مخې په ټوله سریلانکا کې د وژل شویو ټولو شمېره 10,000 ښودل کېږي. له کوفی انان سره په دې سفر کې د نړیوال بانک رئیس جیمز ویلفنسون هم ملګری ده. د نړیوال بانک رئیس ویلي دي د سونامي له ځپلو سره د موسسې لخوا د شاوخوا 1 بلیون یورو د مالی مرستې تمه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو د سازمان مشر جیم موریس اټکل کړی چې په راتلونکو 2 ورځو کې به له سونامي څخه ټولو پاتې خلکو ته خوراکي مواد ورسول سي. د هند په سمندر کې د وروستۍ زلزلې او ورسره د سونامي طوفان له امله په 1,500 بالا خلکو وژل شول. اټکل کېږي چې نن به تر 100,000 زیات فلسطینیان د یو نوي مشر د ټاکلو لپاره رای واچوي. د انتخاباتو وړونکی به د یاسر رفعت په ځای کې شاوخوا 2 میاشتې مخکې عمر کښېني. د دې انتخاباتو لپاره و کسانو ځانونه کاندید کړي چې لمنځه یې د محمود عباس تبری زیاته تمه کېږي. له بلې خوا ځینې فلسطیني ملیشو ډلو لکه حماس له انتخاباتو سره د پرېکړو هم ویلي دي. د ازادۍ له راډیو څخه خبرونه اورئ. د سودان حکومت او د جنوبي هغې ډلو د سولې د وداسي هر اړخیز سند د لاسلیک په درشل کې دي چې له مخې به یې په افریقا کې اوږده کورنۍ مدني جګړه پای ته ورسېږي. نن به د ختیځې افریقا مشران د کینیا پلازمېنه نایروبي کې د دې سند د لاسلیک په غونډه کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول هم ورغلی ګډون وکړي. په دې جګړې چې د شمالي افریقایي مسلمانان د جنوبي افریقا له عیسویانو او ارواح پرستانو سره شکل کړی دی 1.5 میلیون انسانان ووژل شول. د سولې په دې موافقه کې په ځانګړي ډول د سودان درفور په سیمه کې د لانجو او تاوتریخوالي د پای مسئله نه راخیستل کېږي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي کوفی انان په درفور کې د روان تاوتریخوالي له امله د حراتو د لا خرابوالي خبرداری ورکړی. په دې سیمه کې د دولت پلوه جنګیالو لخوا د هغو یاغیانو په ضد د غبرګون په پایله کې چې زیات حقونه غواړي د زرهاو انسانانو په د وژنې راپورونه ورکول کېږي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول کینیا ته د خپل د ورځني سفر په مهال د هغه هیواد ځوانانو ته له ایچ آی وی او ایډز څخه د ځانونو د ساتلو په اړه خبرې وکړې. د کینیا چارواکي وایي په دې هیواد کې 1.5 میلیونه انسانان د ایډز له لاسه وژل شوي دي او شاوخوا 600,000 نور په ایچ آی وی ککړ دي. او د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د عراق یو شمالي شهر موسول تلند د حواله لارې په یو بمباری کې تیروتنه منلی ده. په هغه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د پوځو خوا خپره سوه ویل سوي دي، د دې خطاوتي بمباری له امله د موسول جنوب ته د اتیا په ښار کې 15 وګړي چې ملکي عراقیانو وژل سوي دي. خو د بمبار سوي کور خاوند ویل دي چې په دې کې د 2 کوچنیانو په ګډون 14 کسه ووژل شول. د متحده ایالاتو پوځ د دې بېګناه کسانو په وژنه باندې ژوره پښیماني ښودلې او په دې اړه یې د پلټنو ژمنه کړې. دا د دې ساعت خبرونه.
فرشته جلالزی و چې د نړۍ خبرونه وړاندې کړل. زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. اوس د نوي عصر نوي نسل خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه په مستقیم ډول له آزادۍ رادیو څخه پرون خبره شوه او اوس یې په تکراری ډول خبرو. ورته غوږ شئ.
نوای عصر،
نوای نسل،
عصر نو، نسل نو.
د نوی نسل نوی اثر د پروګرام درنو اوریدونکو زما عصمت سروان او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او خی هیلی ومنی په نننی پروګرام کې چې کابو دوه ساعته به ستاسو په خدمت کې یو یو ور بیا د افغانستان د معارف په اړه بحث لرو. دا موضوع ډیر بحث او ډیرو خبرو ته اړتیا لري ځکه چې معارف د یو هیواد بنسټ ګڼل کیږي. په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې 2301 ښوونځي جوړ شوي دي، خو له دې پرمختګ سره سره لا هم د پوهنې په برخه کې خورا ډېرې ستونزې شته، لکه د ښوونکو کموالی، د ښوونکو د سوي او تجربې ټیټوالی، د ښوونځیو کموالی، د تدریسي موادو کمښت او داسې نورې. د افغانستان د پوهنې وزارت د پلان جوړونې د ریاست مرستیال غلام محمد حاجي زاده وایي په هره ولسوالۍ کې 4 نوي ښوونځي جوړ شوي او 6 ترمیم شوي دي. هغه دغه راز د ښوونځیو د جوړېدو په برخه کې د سږ کال بریا داسې په ګوته کوي.
تر اوسه پورې سږ کال 500 مکتبونه تر بازسازی لاندې دی او امید لرو چې دا دیر شي او انجوګانې راشي او مکتبونه اعمار کړي.
که له یوې خوا د ښوونځیو شمیر زیات شوی، نو له بلې خوا ښوونځیو ته د تلونکو شمیر هم زیات شوی دی. که تر څو کالو وړاندې پورې ښوونځي ړنګېدل یا اور ورته کېده، او یا په ورمخکې کلونو کې د ډېرو کلیو اوسیدونکو له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوله چې دوی له مکتب څخه معاف کړي، اوس له ښوونځیو او تعلیم سره د افغانانو مینه دومره زیاته شوې چې د هر کلي اوسیدونکي ځان ته ښوونځی غواړي. تېره اونۍ مو د ننګرهار د بېسودو ولسوالۍ د ګردي کس د کلي راپور درلود چې د پوهنې په ریاست یې تور لګاوه چې د دوی حق یې بل کلي ته ورکړی دی. د هغوی منظور دا و چې باید په ګردي کس کلي کې ښوونځی جوړ شوی وی، خو د پوهنې ریاست د ګردي کس پر ځای په بل کلي کې ښوونځی جوړ کړی دی. د دې کلي یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل
چې موږ یو ښوونځي منظوري د جاپان لخوانه شوې وه د بېسودو د ولسوالۍ دلته یاسان راغلل او منظوري وکړه. هغه مکتب د ګردیکس منظور شو. د ګردیکس چې منظور شو هغه معارف واغسته او د سمرخیل په کلي کې یو پلندخیل نومېږي، د هغه په کلي کې یې خرڅ کړ. اوس چې ګورو لوخیم لګولی چې دا د ګردیکس یو په دوه لوخي لګېدلي، باید داسې ظلم ولې وشي که داسې ظلم کېږي مونږ قطن چې حکومت نه غواړو. والي صاحب ته معارضه وکړه، والي صاحب زمونږ هېڅ خبرې ونه کړه. معارف صاحب له وزه اوس څو اتیا کسان راغلي، زمونږ هېڅ خبرې ونه کړه. یو هم په بل سپاري چې دا دلیل راغلي چې دا دا ستاسې نه دی او دا د پلانکي درې کاله مخکې د هغوی مکتب پنځوس کاله منظور شوی. دا درې کاله مخکې منظور شوی چې تاسو په زور باندې نه خبرې کوي. هغه خلک پیاسزا دي او مونږ غریب یو. موږ کړی چې دلته زمونږ د فریاد څوک نه وړي سفاله موږ زمونږ د ازادۍ راځو ته اعلان دی چې زمونږ دا خبر کلي بیا ته ورسید.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو مقاماتو وویل چې سږ کال به د کانکور د ازموینې د ورکوونکو شمیر تر تیر کال 15,000 زیات وي، خو له دغو ټولو پرمختګونو سره سره ګڼې نیمګړتیاوې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د دې لپاره چې د دغو ستونزو له لرې کولو سره مو څه ناڅه مرسته کړې وي، موږ په نننۍ نوي اثر نوي نسل پروګرام کې د ګډون لپاره دغو ښاغلیو ته بلنه ورکړې ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت تدریسي مرستیال اشراق حسینی، د پوهنې وزارت ویندوی او د بدني روزنې او څارندوی رئیس صفی الله سبات، دوی دواړه هم د استاذادی رادیو د کابل په سټوډیو کې انشاءالله چې تشریف لري، او د غرض د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي پخوانی استاد پوهندوی امان الله حمیدزی چې فعلا د امریکا په متحده ایالاتو کې د مریلند روغتیا په وزارت کې کار کوي، او له همغه ځایه به د ټلیفون په لیکه راسره په تماس کې وي.
بله،
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
بله، اول با مهمان ما که در تلفون هستن تماس برقرار کنیم. آقای حمیدزی ما را میشنوین؟ سه در تلفون هستین
حمیدزی صاحب؟
بله
سر. بله،
خب خوش آمدین، دعوت ما را قبول کردین، بسیار زیاد تشکر. حالا با کابل در تماس هستیم. آقای اشراق حسینی، انشاءالله که تشریف آوردین در استودیوی کابل ما هستین، ما را میشنوین سر؟
میشنوم، تشکر.
آقای ثبات هم آمدن؟
انشاءالله در راه هستم میرسم.
خب بسیار خوب، از کجا شروع کنیم آقای ساروان؟
فکر کنم چه اول ول اشراق حسینی صاحب سخه و بختو چه
بله.
که دیش اول پلند دولو وی چه ده معارف پا برخه که ده روان کار که چه پرمختیاوی دوی وینی چه پرمختگونه شویدی
بخاطر مقدمه. بله آقای اشراق حسینی بفرمین.
بسیار تشکر، اجازه بتین که اولتر از همه ما از گردندگان عزیز عصر نو و نسل نو تشکر بکنم و ثانیا عرض بکنم که امسال سال نسبتاً خوبی در عرصه انکشاف معارف بود، به این معنا که در آغاز سال ما با تشخیص اولویت‌های معارف پلان انکشافی سال را تنظیم کرده بودیم در پرتو پلان 12 ساله و امسال را به عنوان نظام نوین معارف اعلام کرده بودیم که اولویت‌های درجه اول برای توسعه و انکشاف اینها بودند: زیربناهای فیزیکی، هم از اعمار و عرض کنم ترمیم و تجهیز مکاتب، انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه معلم، ارتقای ظرفیت‌ها و کمک‌های تکنیکی که به صورت نسبی ما توانستیم که در این عرصه‌ها و دستاوردها و موفقیت‌های داشته باشیم، هم در عرصه بهتر کردن فضای آموزشی و پرورشی به صورت نسبی و هم در رابطه با انکشاف نصاب تعلیمی و هم در رابطه با عرصه‌های مربوط به تربیه معلم و همچنان برای ارتقای ظرفیت سکتور تعلیم و تربیه تلاش‌های صورت گرفت که به صورت نسبی به نظر ما با توجه به این ابعاد بسیار گسترده تخریبی که در عرصه تعلیم و تربیه وجود داشت بر ما امیدوار کننده هست که سال را که ما انشالله در پیش رو داریم، برنامه‌ریزی کردیم، سال خواهد بود که به ادامه سال گذشته ما برنامه‌های توسعه‌ای و انکشافی خود به پیش خواهیم برد.
تشکر.
بله دکتر صاحب حمید زای صاحب، تاسو لکه سرنګ چیز خبریم افغانستان ته سفر درلود، څو نیمګړتیاوی د معرفت په نظام کې تاسو ته ښکاره شوی او څو وړاندیزونه لري؟
سبا ولا دا وایم چې څومره خلق په کومه سترګه معرفت تلته ګوري، لکه تاسو چې مخکې مو ویلې خلق ډیر شوقمند دي چې اولادونه هغه وکړي، سبقونه ووایي او په هر وسیله حتی دې ته حاضر دي چې شخصي کورسونو ته پیسې ورکړي او ور باندې سبق ووایي. دغه یوه خبره چې لکه مخکې چې وه چې خلق له معارف نه تښتېدل، اوس معارف ته په هره وسیله هغه په دغه خپله غریبۍ کې هم یو څه روپۍ که پیدا کوي غواړي چې هغه د اولاد په تعلیم او په تحصیل کې هغه کې مصرف کړي. تعمیرونه هم روان دي، انجوګان په سرعت باندې مکتبونه غکوي، آبادایي خلاتروس هم دا خبره شته ده چې په ځینو ځای کې چې ښوونځی باید آباد شي او هغه ماشومان لری مزل کوي یوې ښوونځی ته، هغه لا کمبود همهسې موجوده. یو بل ځای کې چې ښوونځی برم نږدې شته ده ورته آبادیږي، دا شاید د دې له خاطره وایي چې څومره زر هغلته ښوونځی آبادوای شي، تحصیلات او سړکونه ورته څنګه دي، دا خبره هم ده. نو یوازینی شی چې زما د تشویش ده هغه دا ده چې موږ څومره ښوونکي د خلکو د تقاضا سره تقدیمولی شو مکتبونو ته، دا ښوونکي څومره په تعلیمي متودونو باندې پوهیږي چې دا خپل هغه څه چې غواړي شاګرد ته وښیي، ځکه د ښوونځیو دپاره دا کفایت نه کوي چې زموږ معلم ډېر پوه شي، دا ده چې دی څخل دا خپل په کوم میتود باندې دا خپله پوهه شاګرد ته ور انتقال کولی شي. نو ما خو چې غټ مشکل ولیدله و چې ښوونکي موږ کم لرو، کوم چې لرو هم هغه کفایت نه کوي او حتی دوه وخته او دوه وخته سبق ورکوي. مثلا په یو ورځ کې درې تایمه شاګردان ښوونځی ته ځي، په یوه برخه کې دوه تایمه مکتبونه، ځکه چې تحصیله نه معلم پوره شته ده نه تعمیر پوره شته ده، نو هماغه عین معلم او عین تعمیر نه دوه ځلې او درې ځلې د ورځې استفاده کوي، او په نتیجه کې دا ده چې ساعتونه درسي کم شوي دي.
تشکر.
د دې ستونزې د حل کولو لپاره اشراق حسیني صاحب څه فکر کوي چې داسې کوم بیړني پروګرام ته ضرورت نشته اوس چې دا د ژمی د رخصتیانې به یا پیل شوي یا پیلیږي په اکثرو سیمو د افغانستان کې، په دې منځ کې که د استادانو معلمینو لپاره یو بیړنی پروګرام جوړ شي او هغوی وروزل شي او د هغوی سویه لوړه شي، دا به ښه نه وي؟ آیا تاسې داسې څه پروګرام په نظر کې لرئ؟
بسیار تشکر. ما اجازه بتین که اول در رابطه با همی عدم توازن ده که دوست عزیز ما عنوان کردن یک توضیح کوتاه بدم برم در رابطه با بحث تربیت معلم. ببینید ما پلان انکشافی امسال را که ساختیم در پرتو یک پالیسی تنظیم شد که یکی از مواد و محورهای عمده پالیسی معارف متوازن کردن معارف بود. یعنی در همه ابعاد باید توازن رعایت می شد. در رابطه با اعمار و عرض کنم که ترمیم و تجهیز مکاتب هم ما سعی کردیم که توازن را در نظر بگیریم و بر اساس یک نرمتیف و معیارهای مشخص ما ایر عیار بکنیم. البته بعضی از جاهایی را که دوست عزیز ما نام گرفتن که مکاتب هنوز ضرورت است ولی در اونجا مکتب ساخته نشده یا نمیشه و در بعض جایی که مکتب هست در کنارش مکاتب دیگر ساخته شده، من برای دوست عزیز مایی تو اطمینان بتم مکاتب که از طریق وزارت معارف تنظیم شده در پرتو همون نرمتیف بر توازن است، ولی بعضی از کمک کننده هایی که اونا خودسرانه هماهنگ کردن امکان داره که این معضلات را به بار آورده باشند که یقینا یکی از معضل‌های عمده امسال ما همی بود که عده‌ای از کمک کننده ها بدون در نظر داشت نرمتیف ما رفتن در بعضی از جاها به ساختن مکاتب پرداختن که امسال ما سعی خواهیم کرد این معضل را ما حد اکثر جلوش بگیریم و در مسیر توازن ما این برنامه را پیش بریم. در رابطه با تربیت معلم همونطور که شما در جریان هستین از طریق رسانه ها شنیدین ما پارسال بیشتر از 45,000 معلم را داخل خدمت تربیت کردیم و همچنان امسال ما بیشتر از 2,000 معلم از کنم از طریق مؤسسه یا مؤسسات تربیت معلم ما فارغ دادیم. یکی از بحث‌های عمده تربیت معلم این بود که ما تا حالا نصابی که برای تربیت معلم داشتیم یک نصاب سنتی بود، یک نصاب مدرن و فعال و نصاب قابل قبول نرم‌های بین‌المللی در عرصه تعلیم و تربیت نبود. به همین خاطر ما اولین کار را که امسال انجام دادیم یک دگرگونی بسیار جدی را در عرصه نصاب تعلیمی و تدریسی برای تربیت معلم به وجود آوردیم که من فکر میکنم یکی از دستاوردهای بسیار مهمی هست که در گذشته خیلی از کمک کننده ها اونا علاقه نمی گرفتن با داشتن اون نصاب ما که ما را همکاری بکنن، ولی امسال این مانع هم از میان برداشته شد با همکاری متخصصین داخلی و خارجی مخصوصا تیم کولومبیا ما تانستیم یک پکیج را سرش توافق بکنیم که آخرین دستاوردها و رهیافت های تعلیمی و تربیتی را در خود گنجانیده و مزمر داشته باشه و به همین خاطر حالا ما با اطمینان خاطر با ایجاد این پکیج نصاب تعلیمی و تربیتی ما آماده ای هستیم که پس از گذراندن ورکشاپ های متعددی که همین حالا پی هم تدویر میشن ما برنامه تربیت معلم را که در نظر هست بیشتر از 100,000 معلم را با همی برنامه جدید تربیت بکنیم انشاءالله کامهای عملیش برخواهیم داشت. من اطمینان میتونم که این برنامه یک برنامه کاملا علمی و یک برنامه کاملا مؤثر هست که در سطح ملی این تحقق پیدا میکنه و ما همی حالا گامهای بسیار جدی و استوارش برداشتیم و زمینه های عملیش انشاءالله به زودی آغاز خواهد شد.
بله، تاسو د تعلیمی نصاب یادونه وکړه او رشته هم ده په تیرو کلونو کې ډیر بدل شوی دی. دیو استاد یا یو ښوونکی نظر هم په دې اړوند لرو دا پیغام به هم وورو.
کله چې دلته موږ د هجرت دیار ته راغلو نو د نورو فعالیتونو په څنګ کې دغه قلمي فعالیت او دغه فرهنګي فعالیت هم شروع شو چې د افغان بچو ته تدریسي کتابونه تهیه شي. په دې ارتباط مختلفو نصابونو کارو کې مختلفو تنظیمونو کارو کې مختلفو کمیټو یو د هغې نه IRC د نصاب کمیټه وه. په دغه کمیټه کې ما هم غړیتوب درلود، موږ هم کتابونه ولیکل. زه د نورو په ارتباط څه نه وایم، صرف په خپل ځان په ارتباط وایم چې ما د لسم صنف کیمیا لیکلي، په هغې کې ما یو عنوان ورکړی چې مثبت او منفي ویلاست، ولې دا عنوانونه موږ د افغانستان د زړو کتابونو اخیستو. اوس چې د دنیا کتابونه ګورو دغه خبرې ټول غلط. نو ما تیر کال په دې ارتباط یو مقرره کړې و، د سهار اخبار ته مې ورکړې و، د افغانستان د پوهنې وزارت نه مې هیله کړې و چې دوی د خپل غلطیانې اصلاح کړي، خپلو کتابو کې دې اصلاح کړي، خپل کیمیا استادان دې روغړي. په دغه وخت کې ځینې دوستان د پاکستان د نصابونو نه یو څه متاثر شول، یو څه شیان یې تر راواخیستل او حتی غلطی هم ځان سره کاپي کړل. انا مثلا د ریډیکلو په تقسیم کې چې دا ساده ریډیکل دی او دا مرکب ریډیکل، دغه یو څه اشتباهات پکې راغلل، هغه د پاکستان نه را داخل شول دلته. نو زما غوښتنه دا ده چې اول قدم کې لکه ما چې اوس کوم پیشنهاد کړی چې زه ماته موقع راکړي چې زه د افغانستان په سطح باندې د کیمیا د علماو سره کینم، دغه موضوع مطرح کړم چې مثلا بیلانس سره د منفي او د مثبت علامه نشته، دې لپاره خپل دلایل قامه کړم او هغوی پرې قانع کړم او ان شاء الله قانع کول یې هم شم ځکه چې حقیقت. او دا رنګه مثلا دغه د ریډیکل په ارتباط باندې چې دا ساده ریډیکل دی، مرکب ریډیکل، دغه خبرې نشته. د آیون د اکسیدیشن نمبر، د دې خبرو دغه ټول فرقونه مونږ واضح کړی شو. نو د دې لپاره مونږ ته سیمینارونه ورکشاپونه پکار دي او مونږ ته ناستې پکار دي. نو هغه زه من هیڅ یو فرق څنګه وکولای شم چې ما نه سوهیله ونکي چې زه وزارت ورشم؟ وزارت خو زه اورم چې هغه ته نور مشکلات هیڅ، ما خو یو سړی د دومره ګیر او ساده خو پګړی سره شاید وزارت ته خطرې هم نشي. نو زما هیله دا ده چې هغوی زمونږ نه هیله وکړي، مونږ ته حکم وکړي چې مونږ د هغوی چوکاټ ته داخل شو او بیا مونږ هغه څه چې خپل افکار لرو هغه به خپل وطنوالو په خدمت کې.
بله، د یو ښوونکي نظر هم واردو. اشاق حسیني صاحب، تاسو څه تفسیره کوئ د دې خبرو په اړه؟
زه د دغه استاد نه ډیر تشکر کوم او په داسې استادان باندې موږ فخر کوو. از دوه نقطه دوی ته عرض کوم. یو دا چې زموږ اصلي مشکل مخکې له دې نه د یو واحد تعلیمي نصاب نشتوالی و چې انشاءالله اوس دا مشکل حل شوی دی. مونږ د تعلیمي نصاب یو واحد چوکاټ تنظیم کړی او د دغه واحد چوکاټ په دننه متنونه لیکل کیږي او مونږ د نویو تجربو نه استفاده کوو. دومه خبر دا دی چې مونږ د داسې استادانو نه چې مطرح شول ډیر په صمیمانه توګه خواهش کوو، دعوت ورنه کوو چې هغوی د راشي وزارت معارف ته او زمونږ بحث په پکړې او په صادر باندې نه دی. مونږ د دوی دانش او تجربه، د دوی پوهې ته احترام لرو. مستقیما زما دفتر ته راشي، زه د یو تدریسي موین په صفت د دوی سخت استقبال کوم او د دوی د تجربو نه موږ استفاده کوو. زما په نظر دا ډیر د خوشحالي ځای دی چې مونږ د ډیرو سابقه دارو او مسلطو استادانو نه استفاده وکړو او دغه نوی نصاب چې جوړ شوی دی، د دغه نوی نصاب د انکشاف له خاطره د دوی نه موږ کومک وغواړو. زما هیله دا دی چې دوی زموږ دغه دعوت، دغه استاد او نور استادان او پوهان چې دی معرف وزارت ته مراجعه وکړي او زموږ دفترونو ورته پرانستل شوی دی او ډیر په سړه سینه مونږ د هغوی سیمانه استقبال به وکړو ان شاء الله.
خبر گرفتیم که آقای ثبات هم تشریف آوردن، برشان میگیم که خوش آمدید.
زموج ننانه نوی نسل نوی اثر پروگرام در افغانستان د معرف دستونزا و در دو دوغستونزا و در لریکولو پر لاروچارو غور او بحث ته بیل دی. قدر من اوریدل کی کولای شي خپل نظر سرګند کړی او یا زموجله درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي. نظر صاحب تاسو ول چې سبات صاحب تشریف راوړی دي، نو سبات صاحب څخه باول د پوښتنو وکړي چې دوی د بدني روزنې او څارندوی په برخه کې په معرف کې تر اوسه پوری کوم کارونه کړی دي؟
بله، بنامیان که دل کاشانه یوست، برادران محترم شنوندگان عزیز، ما میخوایم به عرض برسانم در مورد ازی که ما رئیس تربیت بدنی و سارندوی وزارت معرف هستم. باید بگویم که شما دفعتا سوال کردین که ما چی کارایی را انجام میتم. هیچ از خودم نپرسیدیم که تو چی کار هستی.
نه، تاسم معرفی کردی،
ما معرفی کردیم،
تاسم فقیات کنوش معرفی کردی است.
خب، من نشدیم، از خود چیز که شنیدم جواب میگم. ما باید بگویم که معرف مهد یا بستر اصلی ورزش است و قهرمانان از امی بستر همیشه برخواستن. تا جایی که خود ما بایست یک ورزشکار مسپید و سابقه دار افغانستان باید بگویم که تا ورزش در معرف از صفر پایین تر است، به خاطر ازی که ما نو تازه به کار شروع کردیم. تا جایی که ما تجربه دارم تقریبا دو ریاست ما با هم مدغم شده که ریاست تربیت بدنی و سارندوی است. ما در قسمت سارندوی با شما توضیحات میتونم به صورت جداگانه و در قسمت تربیت بدنی وزارت معرف هم برای شما توضیحات میتونم. امیدوار هستم شما سوالاتان را طرح کنید که ما جواب بگیم، آسان تر میشه کارم.
بله
خوب تا بیا هم را شو بله. بیا تو بر شو دکتر صاحب حمیدزی ته. دکتر صاحب حمیدزی تاسو چه هم په افغانستان که و هم له افغانستان دیباندې د تدریس او د سابقه لري، د تعلیمی میتود په حق لسه نظر لري چې باید څه ډول وي؟
زه خو اول د محترم معین صاحب حسینی ته عرض کوم چې کوم خبره چې ما مخکې وکړله اگر ما منظور انتقاد نه ده، زه پوهیږم چې کارونه ډېر حتما ښه روان دي. ما دا ده چې دغه مشکلات موجود چې تاسو هم ورته کار کوئ، منګه هم ښکاره کوو چې دغه مشکلات موجود. بیا نو دویم راغللو د میتودونو ته، البته تاسو پوهیږئ چې اول د درسي موادو تهیه کول دي چې څه شی درس ورکړي. هغه هم محترم معین صاحب وویل چې دوی نصاب تعلیمي باندې کار کوي. هغه بیا کتاب او راوړلی دی چې کتاب شي، او دا کتاب په اړه ژبه باندې چې چیرته تدریس کیږي باید په هماغه ژبه ورته مهیا وسیږي، ساده لیکل شوی وسیږي، شاګرد باید په اسانه ور باندې پوشي، او د هغې په خوا کې استاد ته هم راهنمایی شوی وسیږي په هماغه کتاب کې چې شخل د هغه تدریس کی. بیا د هغې نه وروسته اوس په ننه دنیا کې دا د سترګو لیدل وای چې دا اعظمي برخه دی زده کړې ده. لدینه چې لیکچر ورکی باید دغسې وسایل موجود وي چې د درس په خوا کې دوی ته په تخته یا په پرده یا په دې باندې هم ورته څه وښیي چې د دوی په ذهن کې پاتې شي. د طبیره نظر نه دا دوه فایدې لري، هم د غوږ له نظر نه چې د څه اورېدلي هغه په مغز کې پاتې کیږي، او یوه برخه دای چې په سترګه ویني هغه هم پاتې کیږي. حتی مثلا عنوانونه د مضمون هم خلک په پرده او په تخته باندې ورته لیکي ځکه چې د ده سترګه کیږي هغه کیږي. د دې له خاطره ډېر لازمه ده چې په داخل د سرویش کې استادانو ته، یعنی په بل عبارت باندې هغوی چې تدریس کوي هغوی ته تدریس وشي چې څخل تدریس کوي. موږ باید استادان او معلمان هغه کړو د نوي میتودونو ته او نوي درسونو ته تهیه کړو. نو په دې حساب کې کله داسې هم شوي دي چې په پخوا وختو کې ما لیدلي دي چې هماغه زاړه یو شی همداسې روان ده او روان ده. حتی موږ په فاکولته کې موږ خپله چې شاګردان وو د درې کالو مخکې نوټ به موږ به پیدا کړو، بیا به په صنف کې مجبور نه و چې ولیکو. نوابري پکې نشته. نو معلم د پاره یو کتابخانه یو ځای یو څه کتاب ګوره موجود وشي چې دی ولولي سبا د تدریس ته لږ زر آماده شي. یو شی لکه هغه یو استاد چې مخکې ویلې چې په نصاب تعلیمي کې کار کاوه، داسې شیونه دي چې هغه اوس له منځه تللي دي. علم هره ساعت او هره دقیقه فرق کوي. نو دغه وسایل هم شي، او ډېر ضرور ده چې دا استاد وکولی شي د خپل لیکچر ته د شاګرد توجه را جلب کړلی شي، او په دې کې دی کولی شي چې کله کله خارج د درس نه یو څیز ته لاړ شي او هلکان توجه ځان ته راغه کړي. نو زه خو چې په خلاص ووایم چې کتاب ورته ضرور ده، وسایل د تدریس ورته ضرور دي چې د سترګو له نظر نه هم پرې باندې استفاده وکړي، او متداوم د دې استاد د دې ښوونکي تربیه کول په ورشاپونو او سیمینارونو دا هم ضرور ده.
یعنی باید دا دوامدار وي.
دا باید دوامدار. حتی په دې ځای کې مثلا په امریکا کې یو میتود د دې ته کانټینیوینګ اډیوکیشن وایي چې دې ته کریډیټ ورکړي. هر مسله کې چې په هر څو کاله کې دوه کاله یا درې کاله کې ته مجبور یې چې 15 ساعته شپږ ساعته بیا کورس واخلي.
بله همیزه سب ستاس سخمانه نه یه واردون که امله رو دوی بم واروسی چه پختنه لری میرابانی اوکی؟
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ولی محمد سه میرابانی اوکی
تاسی ملمانو تا زه اخپل سلام نوران نکوم.
وعلیکم
السلام. ما سوال داده چه وز پخواه خود دا افغانستان پا معرب پا مکتبو که مثلا سیمیسترون و دا چارون